کله کله خو یو جنگ هم په ډېر وخت کې نه وړي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په روان 2022 کال کې له 15 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دغې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د غرض افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونه په دې خاطر تړلي وو چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین دی وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایی بلل شوی دی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ورمورز، یعنی د شنبه په ورځ د غوي یا ساور په څلورويشتمه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده، چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمری په څلورویشتمه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنې وروسته د دوی لومړنی ترتیب شوی بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سګنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه، چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده که نه. دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانې دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له ازرخش صاحب نه په یوه پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلما او هم د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو 75 to 80 billion dollars پوری چینی دی عواید دی دولتی شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 billion څخه زیات پیسې نه تولیدلې. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلې. د ګمرکات پیسې حیفومل کېدل، دا لکه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري. دا چې 15 billion عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکله ورکله کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4.1 billion dollars په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغېز درلودله او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل له بینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې $10,000 او $15,000 په کرایه وو او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 billion احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدۍ او د عوایدو څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بله، د مادنو برخه به وروسته هم بحث به وکړو چې څومره فعاله ده او هیا په همغه کچه چې پخوا وه، په همغه کچه پیسې او عواید ترې راځي که نه. مګر اوس زه غواړم که لږ په روښانه راته ووایاست چې اوسنۍ بودیجه د پخواني حکومت تر بودیجې نه تر نیمایي نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 billion افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 billion افغانۍ چې دي، کله چې د
بودیجې
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي، د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 15% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 211 billion څخه تاسو 15% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 billion څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کشتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې که چیرې انکشافي بودجه شتون ونه لري، پراختیایي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 billion پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودجه په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوې نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري. موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطي ریل نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دي. د مثال په توګه خپل زبالي هغه چې دي د وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي، امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي، ځکه چې هلته وچې دي، ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران څخه تر دا مهاله پورې هم دغسې پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو. کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کېږي، بېکاري خپل ځای کې پاتې کېږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کېږي.
مننه مننه صاحب. آزاد صاحب تاسو را سره یاست، ستړي مشي درته وایو. فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، که پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجه په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل سي تاسو ته معلوماته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډیر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجه ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لاملونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات، یعنی اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي او د بخښي د پراختیايي بودیجې د لپاره او بیا دغه د مصرف د لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیايي بودیجې د لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
وبکه کوم پختنه تکرار کئ
سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت. ما ویل سوال دا دی
او اراده لدی چې معلومیږي طالبانو را تک سره سم غوړیدل چې په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکی یا ټیکنیکل ټیمونه او یا تخنیکی ظرفیتونه حالت وو، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښاسوله تخنیکی ځایونه په غیر مسلکی خلکو باندې ډکسوله. هغه په هر برخه کې وو، په د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی په د پراختیايي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکی کسان ته اړتیا وه هغه لري سوله، او دغه په ځای باندې غیر مسلکی مطلق غیر مسلکی کسان راوستل. دا په خپله دې کاروندې کې چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیايي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده
په عملی ډول باندې دل کیږي. مننه. اوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څنګه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. نو د عوایدو د په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دی د وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو، که هغه مالیات وي او په مالیاتو کې که اره برخه وي د معدن څخه نیولې بیا د ټیلیفون تر کرېټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه 10% چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابره کړي اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتک سره سم، یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظی صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی. اول دا کسر څه دی، لطفا درته توضیح کړئ.
او د ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجه پرتله چی شي، او هغه پیشبینیګان چې کیږي او هغه شته امکانات جدید هغه پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډیر عواید لري خو ټول په بودجه کې نه شاملوي، یو برای برخه یې زیرمه کوي خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودی اټکل کېدای شي هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دي ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې
201 میلیارد نه څلور څلوېښت نه ورته لري. همداسې
دا څلور څلوېښت په اټکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هېڅ هم نه دي راغلي، ځکه چې خو کال نه دي راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تېر شوي دي، لس میاشتې لا پاتې دي. دوی د تېر کال د خپل تجربې له مخې دا څلور څلوېښت میلیارد ورته کسر اټکل کړي دي. دا چې په حقیقت کې دا څونه د تحقق پیدا کوي، څونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو اتیا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي، اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تېر شوي دي، تحقق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړي دي.
بله، او یو بل خبرم چې مخکې آزاد صاحب یاد کړه، تاسو خپل یاد کړه وبخی د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمنځتلی یا په بودیجه کې نشو شاملېدلی. دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم قصه سپام نی اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري. څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته درې دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد څخه ودمندانه ورته تصویبوي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم داسې و، په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتونه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت له خوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څه خلک چې په جرمني کې تحقق وموند یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازي افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بله، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب
یو څه عرض ما دغه چې کچیری دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتا خو ما تقریبا 15 شپږ موږ د عمومي سروي وکړل په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي، او خلک ونه تختی او غلط سیاستونه دې سبب نه ګرځي چې دا پاتې خلک دلته شتون لري دا صرافان او دا سنتکاران او دا سوداګران ونه تختی دې وو تختی د خدای منابع دې عیادت دولت خو هم دغه دې چې مالیات دکاندار سره نیسی د تاجر سره راخلی او د صرف سره اخلي اوس خو دا د دې سیاستونه دغه سی وی چې بانکونه اوس په بشپړ توګه کار سم کار نشي کولای مالیاتونه لري ترانزکشنونه نشي کولای بانکي خدمات نشي ورکولای او په افغانستان کې په بورګو د افغانستان کې د نمائندګۍ نه لري د خدمات پولیس صرفیان کوي دا صرفیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکی او 10 میلیون او 15 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه په هیڅ د کوم کې دا په خپل کلکیجن دی د افغانستان دی د صرفیان خو 1.2 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي خپل کورنۍ ته د مرستې کې په منظمه توګه دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کیږي چې صرفیان کارونه کوي ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي چې نه کوي بیا څنګه شي نو دا امکانات دې شته چې پیسې ټول شي ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي دا سوال دی
بله مننه آزاد صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې هغه جواب کړي دي او نوی ظرفیتونه نه دی ایجاد کړي او په پوسټونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارل دي دغه بودیجه د بودیجه ترتیب د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده دا دوی فکر کوي په کوم وسایلو د کوم کسانو او د کوم ټکنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده
ګوره کومه طرحه چې اوس د جوړ کړله او اعلان هم کړله تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې د وکولې سي چې دغه بیا د سبب بودیجه هم د راټولې کې کنه مشخص دي طرحه د اساس پختن تر جو د افغانستان په دولت کې په ځنګړی توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په مسایلو باندې کار کړي که څه هم آلته هم نیمګړتیا وړي زیاتې وي نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وي په خوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ استعمال لري په مشوره سي و دغه سره کار اخیسته نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجې کې لنسوي دا هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسنی حکومت کې وینو چې ډېر کار دی هغه دغه څخه څوک سترګنی سي پټولای په هغه کې دا ظرفیت نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی چې په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین دی رخصت کړی دي یا ډېرې مامورین په خپل له هوا د وتلې دي لدندو خپل مستعفي سي دي نو یو خدای دا چې په ځینی طرحالته پر تیوی هغه اخیستل سوي دي او ځینی شان ځنه ایډیټ سوي دي تر څو دوی وکول شي د 401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړ کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره سوي دي داسې ګنګوسي هم دي داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنې ټکنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي حتی په افغانستان کې ځینی وخت نه هم وي یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي ځینی طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي دا امکان هم شته نو دغه دواړه امکانات دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به په خوانی طرحې کاپی سوي او بل مسله ده چې دغه سي ټکنیکی ټیمونه چې بهرني ټکنیکی ټیمونه په د افغانستان د اوسنی حکومت هغه ټکنیکی برخه چارې پر مخ بیای دغه په مرسته باندې هم د طرح جوړېدلای شي
مننه آزاد صاحب قدرمن اوریدونکو د آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری په کار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي چې البته هغه محل د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړو قدرمنو اوریدونکو په وروستیو 15 دقیقو کې یو د خبرونه غواړو د باسون سره راټول کو. زمونږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي. یوه وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغواړم د دوړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د دې لپاره د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلي. که څه هم دا ډېر د یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، درې لکه 250,000 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې، دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او څلور لکه خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلي. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي، خو دا امکان دی شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار ورته وکړي، یا تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي د ضرورت له مخې. او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل، مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان، هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډېر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو، لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان. دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي، یا سره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا ترابده پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجې کچیرې نه وي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نش کولی. په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی، بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي، عواید ورته راځي که نه راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر. یوازې دوه دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه.
ګورې که چیرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د یو توانې اجرا ټولې هم کې ظاهرا راټول وي، او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري، ده یو سرچینو په مرسته باندې د $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ لپاره که ووایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنا چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوې ده، نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي، دغه لپاره دا پیسې حتی تر هغه اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. د همدې کال چې دوه میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعه وه، دوه میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې، د مکرانو په ساحه کې، به حکومت خلکو ته درې میاشتې حد اقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول، د بعضي مکرانو ساحه، اګه طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و، دا په پریږدو چې سړکونه، روغتیايي، تعلیمی، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې، په داسې کې چې ووته هم پیسې یا شاو ما شات نه ورسیږي. نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي، هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډېرې زیاتې پیسې دي د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډېرې زیاتې کم دي، وایي څنګه نه لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو. دا بحث په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.